السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اورې د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم مخکې لدی چې د خبرونې معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو نن د اکتوبر 14 د ماشومان د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. دبلیو ایچ او نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې امپارون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړې کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتان ټروټ پرون له لوبې وروسته خبرلانو ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. هغه وویل چې دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او د په یاد وساتي چې د پاکستان پر وړاندې په چینای کې د 283 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 2 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکنۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. د پاکستان مقعد صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.1 میلیون زیات افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی هم ویلي که افغان کډوالو ونوځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللې او ویلي دي له دې سره پر دې پریکړې دې لسره غور وشي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسله وال وژلي او زیاتوي په دې کلابند تړانګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړانګې ته ننوځي. غزه له دوو نیو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یوه بشپړ بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تېرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل تر منځ کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 10 وروسته له هغې پیل کړه چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان یې ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسلهوالې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي مېرمنې بیرته ازادې کړې. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مېرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې. د سره صلیب هم ویلي چې خوشې شوې مېرمنې چې یوه 15 کلنه او بله 9 کلنه د غزې بهر انتقال کړې دي. د راپورونو له مخې د دغو مېرمنو خاوندان لا هم له حماس سره برمته دي. حماس ویلي دغه مېرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي مېرمن او د هغې لور تېر اونۍ آزاد کړل. د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته ویل کېږي لږ تر لږه 240 اسرائیلیان برمته کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدې. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسیدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شو برمته و خوشی که دلوی. لمکرون مخی دلوی دیز نور مشانو هم اسرائیل تا دی سفر پا محال ده حماس دلی دی برید پا زواب که لده و سر خواخوگی سرگنده کرده. آزادی رادیو هوری وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی او ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د رواني میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي چې البته یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
مخ حادثہ کو ہا غیر قانونی کا افغان کډوال بیرته ولې ګوچل 15 دیر شو یا هم 30 کلن رئیس دلتمیشتي.
دا دا چې دا کار څومره عملی دی پر دې به یو تحلیل ولرو، او هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو پر همدې موضوع څرخي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به له خپله وسه هڅه وکړي.
والله دې کې چې خوان مو تنه اخیستي، او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکو.
په افغانستان کې د نن یو شمېر ځوانان بیا وایي دغه بریا هغه څه چې په خوال منزل کې دي سم نه دل منزل شوي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي دي.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوه، په کوله وخت او په کولم په سر کاوه، اوس خولي په سر کاوه. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازدي خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان صدر سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په استلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې دا خبره هم کړی چې په دې پریکړه کې هغه شامل نه دي چې غوړی بهرنوي هوادونو ته د پاکستان لاري ولاړ شي او د دوی په ادارو کې رجستر شوی دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال کې هغه اسناد لري یا نه لري نسی. نور جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هواده ووسی. هغه چې پرونی رسنیو سره خبري کولی وویل غیر قانوني افغان کډوال سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هواد تستانه شو د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
مخ حادثہ کو ہا غیر قانونی کا افغان کڈوال برتول یہ گوچل 15 دیر شو یا ہم سلوخت کلن رئیس دلت میشتی او ہا غیز مخ دخمنان نہ دی مخ دعوی چ تو دی بیر تلاڑ شل خپل ہوا د پاسپورٹ ویزا واخلی او بیا دی دل تراشی
لے کر آئے ہماری طرف ہیں.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پایا یو 1.1 میلیون ہا افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسیدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هواده ووزی. پاکستان دا هم ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هواده ونه وزي دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دي او هلته د اوسیدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دي ووزي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزي دي قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي دا زموږ لپاره ډېر سخت ده.
په همدې حال کې لتیرو پینزور زو رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزلرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پرلط کونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پرلط کونکو یو تن خبريال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابې دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلط کړی دی. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع کې تم کیږو زموږ د مشال رادیو ایډیټور داوود خټک دلته په استډیو کې را سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر لپسی پر خپل پریکړه ولاړ دی او وایي چې ټول غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هواد ووځي او هغه هم د روان میلادي میاشت تر پایه سي وځي ورته څو ورځې پاتې دي. آیا پاکستان جدي دا پریکړه کړې ده او دغه کار څومره عملی ده په څو ورځو کې؟
ډیره مننه نوري صاحب، ستاسو د اوریدونکو لپاره باید اول زدا ویم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت ته دا داس یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړیو کې
سرپرست
خدا دا دی دی او کم مدت ته پر غلی دی او د دی اختیار داده او پټول پاکستان کې ک سمره کار په هاندي یا سمره چ پخوانی سیاستوالان دی حکومت کې خلک پاتې شوی د اغي یو نظر هم داده چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو. بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دې نه یوازې د پاکستان د نن نه د اثرات کې دي شي بلکې د پاکستان نه بهر هم د دې اثرات کې دي شي. اوله خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې ورته پریکړې کوم ګورو دا د 2008 یا 2009 را په هسي پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي. اول ورمانی په 2008 یا 2009 کې داسې یو پریکړه شوې و چې پاغي کې د زلوزو کیمپونه او د زاخیلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه سمره چو پاغي ګډېرو خلکو ته دا ویل شو، خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملی نشوه. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا سو ورځې پاتې دي، نن 23 د اکتوبر دی او په اسانی حساب شپږ یا اوه ورځې پاتې شوې دي، او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی، نو آیا په شپږ ورځې کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکنه دا چې دی په میلیونونو افغانان راغونډي، یا که میلیونون نشو داسې به وایو چې زرګونه شو، نو به زرګونو افغانان به راغونډي او هغوی به بیا د چمن او د تورخم باندې پورې باسي په زور؟ دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري، او فکر کوم چې دی به که د دې نه په شا کیږي نه د دې فیصلې نه، نو د دې دا وخت چې دی دا به
وغځي. بله، د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو حتی په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي. تر اوسه پورې د دوی دغو غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی. په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه، ملت پال او نور، چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډیر تر ډیره حده پورې، د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې؟
دا ښه شوه تاسو هم دا پوښتنه وکړه. او داسې چې نه یوازې دا چې ملت پال ګوندونه لکه عوامي نیشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو، بلکې سمو د مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه، په خپله باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړي ده، دا سمه طریقه نه ده، دا غیر انساني طریقه ده. په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن دپاره دا قبول نه دی. همدغسې عوامي نیشنل ګوند په دې باندې د هغې مشر وخت په وخت آواز اوچت کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې باندې آواز اوچت کړی، حتی چې کوم د پنجاب یو شمېر سیاستوالان دي، هغوی هم سیاستوالانو خبره کوم، کوم چې د انتخاب د لارې راځي، د اوسنی حکومت خبره نه کوم، سیاستوالان دي، هغوی هم په دې باندې اندېښنې لري. بیا دې سره د بشر د حقوقو کارکونکي دي، که هغه په پنجاب کې دي، که هغه په سند کې دي، پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي، هغوی په دې باندې اندېښنې ظاهرې کړي دي. کوم چې قانون پوهان دي، هغوی په پېښور های کورټ کې، یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده، په هغې کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلې ده، او په هغې کې ویل شوي دي چې باید دا خلک په دې طریقې باندې ونویستل شي، یا کوم چې دلته هغه هنرمندان راغلي دي، هغوی ته دلته وخت ورکړل شي، هغه له دې ځای نه ونویستل شي. نو حکومت یو طرف ته، خو بیا د پاکستان خلک چې دي، هغوی بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی.
بله، یو ورسته پوښتنه او لاند که ځواب راکړي. کاکړ وای موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو 4 لسیزې کډوالۍ موده تیریږي. په دې 40 کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي، راغلي وي په کراتو کراتو، یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي، په دا 40 کاله هلته ژوند کړی وي. څه موده مخکې دوی ته د تابعیت، د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شو، له دایمي اقامت او تابعیت لکه اروپایي هیوادونو کې چې 5 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي. دغه پروسه څه شوله؟ او دغه افغانان چې که چیرې هلته 40 کاله یو څوک اوسېدلی وي، دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه ده کړې؟
افغانان حتماً هغوی غوښتنه کړې ده، او هغوی غواړي چې دوی ته ګوره. مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو، نو په کراچۍ، په پېښور، په نوخار، په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلی، بلکې هغوی خو څه دلته پیدا شوي چې د هغوی بچي هم هلته پیدا شوي دي. هغوی وایي چې مونږ هغلته تللي نه یو، زمونږ پلرونه یا نیکونه هغلته پاتې شوي دي، یا ځمکې لرو یا کور لرو، خو مونږ په خپله نه یو تللي. هغه مونږ دپاره یو نوی ملک دی، خو د پاکستان چونکې قانون داسې دی چې هغه د دې اجازت نه ورکوي. اوس اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی وه چې په هغې کې یو زنانه چې وه، یو ښځه وه، هغې د یو افغان سره واده کړی، او بیا عدالت هغې کې حکم ورکړی چې دغه افغان ته دې د پاکستان شریعت ورکړل شي. نو په هغې باندې یو حکم راغلی، خو د ټولو دپاره داسې څه حکم نشته دی، یعنی قانون داسې نشته دی.
ډېره مننه کور ودان زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د وروستۍ پریکړې په باب نور معلومات راسره شریکول، دا چې دا پریکړه څومره عملي ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس به کرکټ ته مخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې پرون په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. له انتیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمیر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاترن او اور لوبې د خوښي ولمنځله. یو شمیر ځوانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان لوبډلې کول شي په نړیوالو ډګرونو کې دا ډول نورې بریاوې هم تر لاسه کړي. بل پرب د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بریا او لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم و. نور جزئیات په دې راپور کې.
The victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی.
This is your digital daily.
دا سیال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډه تاړتیا لرله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبي د نه حاصل وختم اور پوروستي تو څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ پر روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 ملوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبي بایللې او یوې ګټلې. د پاکستان په وړاندې ترباریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویل
د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده مې چونو کې هم تاسو ته دا خوشحالي درکو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ولمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تراوتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شوله او خلک تر شپې واټونو تراوتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي. ډیر خوشاله دي.
د غراز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بیلابیلو برخو تر وتلی وو د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چهرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاری. نن به موږ ډیر شاهدی ولیدې چې ډیر خوښي او خوشحالي نه زموږ په سترګو کې اوخه را خټ کیږي او یا پر مخونو مبهيږي. موږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د هغه خوشاله اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمیر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالي کې ژوندې دی افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټول ټولو ته مبارکي وایو. درې دم ژوند دی افغانستان زنده باد.
زنده باد افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری او چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تفسیر کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق سانګزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستۍ دوه بری یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورل ډېر یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سیوه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه کوم بهترین توپونه سه رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران وکړه. زما په اند د ابراهيم زدران د ګربز او د رحمت شاه د ژوندګي له بهترین بیټنګ څخه دا یو بیټنګ او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړه وکړه چې په 500 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نه حاصل وختم اور کې پاتوې کوټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 پېتا او حشمت الله شهیدی 8 سلويخ ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال درې، نوین الحق دوا، محمد نبی یو، او عظمت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو له انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 1 به په پونې کې له یو بل سره مخامخ شي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او سمې ونړیواله موضوع، اسرائیل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډل منځ تللې نه وي. غزې له دوه رئیس د اسرائیل لپاره لپسې بمباري او لکبل په یو بشري بحران کې اشاره ده.
اسرائیل وای بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو تونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل، او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزال له دوه نیو رئیس د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده، او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترنګې پراخې سیمې اوارې شوې چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترنګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه، او له 1400 زیات اسرائیلیانې ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د امریکا د ساري او اداره وای طالبان د درغلو موسسو په وسیله ل نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپاڼه دی وی مقاله سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې د ادارې یا سیګار په حواله راغلی چې طالبانو وخت تل رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبانو د موسسو خزینه کارکونکو له داندو ګوښه کړی او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لند کړی دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوی چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیه د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو در منسته کول لارې تر سره کیږي. د یوې موسسې کارکونکو چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي، د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیری. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگتن پوسټ پوښتنې نه دی ځواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور لمخې چې همدې میاشته کې خپور شو، راغلی چې امریکا د طالبانو بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 150 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خبرونه چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خپروي، لیکلي چې اروپایي ټولنه د ښوونځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونه لیکلي اروپایي ټولنه د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغو پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د ښوونځیو 9 لکه هلکانو او 8.5 لکه نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د شارج دافیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي، په وګي خېټه زده کړې سخت دي او په خوندزیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وګي خېټه خوندزی ته ځي او د دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې لکومې خوا برابرېږي.
په کندوز کې یو شمېر هغه دوکانداران چې د نارینه او د جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او بازار ښه تود شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې د خولیو، پټکیو، څادرونو او د چادرو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي. د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم خولۍ، پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ و برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندان خوانه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشي د راسي او دکاندار عبدالقادر آزادۍ روډیو ته وویل:
خیری د فروش کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې ورستو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوه دي. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د خار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکی او د چادرېو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوه دي.
د چپن فروشي راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې راسته په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکی، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغه راسته یو بل دکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلي دي، په دې سره د مندي خولۍ، د لونګۍ، د دې فروشا ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه فروشا نه و. د خولۍ کې د قندارګي اوس دې کې د فروشا بخې ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هاي اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښه زدنی سلونې پینځي.
د کندز د چهاردری ولسوالۍ یو وسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشي پرسته کې د یو دکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ روډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. چهار رسم رواج و کم مخکې څادر خلکو په سر کاو، څادر هم تاړو په کولا وختو په کول هم سر کول، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کم وخت سره هر شی چې کم وخت کې رواج اخون کوي.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسنی نظام ټول چارواکي پټکۍ او خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
ولاده چل چې دا پګړې سره ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې دا فالې سي لپچا کې ځان د قدر لري. دا لپچا کې کوم خیمسته چې جګمسته مسټی قیمت ته نیول لپچا کې خپل 15 روپۍ باندې، یو لپچا کې خپل 20 روپۍ باندې، یو لپچا کې خپل 30 روپۍ باندې.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکیو د چادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.
په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د اکتوبر 23 د ماشومانو د ګزند ناروغي پولیو پر ضد د کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې په 14 ولایتونو کې پیل شوی دی. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا په د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړې او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه سي. جناتن ټروټ پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په 10 کال کې چې لایې 8 توپونه پاتې وو تاریخي ماتې ورکړه. د پاکستان د مقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.5 میلیون زیات افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابند ترنګ کې د هوایي حملو د پایته رسولو پلان نه لري. واشنگتن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزه ترنګ تر ننوځي. د یو بل خبر له مخې حماس وسلوال ډلې دوبرم تشوي اسرائیلي میرمنې بیرته ازادي کړې دي. د راپورونو له مخې د حماس وسلوالو د اسرائیل خاورې ته له 90 وروسته لږ تر لږه 240 اسرائیلیان برمتاو له ځان سره غزې ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرېږدي. خو ایمانوئل ماکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د جبري استلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوی څومره جديدي؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او کبه د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي کبیر تخپل هیواد ته ستانه شي ژوند به خوندي وي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې ملمنه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. لمړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلو، ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مسله؟
دا ځل دې لپاره زما په خیال، زما په فکر جدیده دا د دغه ځکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډېر ستونزې ډېر زیاتې شوې دي، انفلاسیون ډېر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د اقتصاد د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. او بل دا چې هغه مخکني امتیازونه او مخکني لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه، همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته ډېره دي اوسمهال؟
بشکه همداسې ده چې یو برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپل دا ویزې دوباره تمدید نشو کولای. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستانی مقاماتو او پاکستانی استازي هغوی په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې مونږ او تاسو دا یو 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 قناعت دا باید پیدا شي چې مونږ خپله ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې. جلا خبره ده همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونون امزا کرده ده ده مهاجرین و که یاو پنزوسمی که یاو شپیتمی اگو کانونسیونون او پروتوکولون امزا کرده نده. او بل دا چه دوی اعلامیه خو بیزایا نده، خواهم خواهد دوی دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوریم دا مهاجر وسط تو مهاجر ورس پا ورس زیادیگی. او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې ختمیږي
نه. مننه همام صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وزندوي. د پاکستان حکومت چې په خاطر دی د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
موږ او تاسو کې د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغه د حکومتونو اړوند بدلون ته وګورو، اکثر د پاوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې د هغه پاوز او استخبارات ورته غوي، همدغه چې اټرونه سیاسيون کوي. د افغان مهاجرینو په اړه چې کومې نامګري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني موقت صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومت کې، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپله د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې دوی په خپله په لندن کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورټ او سیدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته پناه غوښتې و او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بلته څومره زجر او تکلیفونه لیدلې وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللې وي. دی باید په دې پوه وي دا چې دا اوس په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بېګناه او بېدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړي. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې، په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې، د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې دا وی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا به حیا پولیس دا وی سپینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نام حیا نه کوي.
بله، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږونه نیسي دا ځل؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تن دي نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته د الهي افات دي، د دوی د جنایات لوجې او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله، پر یو پر دریمه برخه ځمکې او کروندې او بووی وړي، دغه سي نور تاجرات پراغله، نړیوال بانک او د آی ایم ایف لخوا ستونزو سره مخ شو، د اوسی د پی ای شرکت له سقوط سره مخ شو. موږ فکر کوو چې دا نه اندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو له نړۍ له ډیرې پیسې ترلاسه کړي، د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د دغې اوږدې کتل پیړۍ راایسي.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوي چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. په خو هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد در یرغل او در سره کمونیستیکو دفانه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندري د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین باسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوو،
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسیږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانه یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي، یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستې ده تر څو یې بیرته له پاکستان را ووسوي.
مننه. همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
په دې پاکستان د پاکستانیانو ادا کوي چې په سلور کسان چې په دې ځان چاودنې کې برخه درلوده، څوارلس کسان یې افغانانو. نو دا خو تایچو نه ده، ځکه چې مونږ خپل داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بیامنیتي چې په هر ښار د پاکستان په هر ښار کې کیږي، دا په افغانانو باندې تور لګول کیږي، او داسې نتایج شوي، داسې راپورونه شته چې افغانان په کې برخه درلودلې. او دا د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده، هغوی خپله سیاست د خپله منافع دپاره خامخا، دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتی سیستم زده د پاره چې هغه کسان چې د پاکستان په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي خو په اروپا په بانت په افغانستان په ترنوم د ادبا او ترنوم لاندې استاندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتی ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته. داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلی، اوس 80,000 کسان د اروپا په پیشبینی کېږي چې 80,000 کسان اروپایان را د مرز کي. همداسې ترکیې هلته تقریبا 3.5 لکه د افغانانو مهاجرین هلته میشتوالی لري، خو هغوی باندې هم دا فشار ده چې تاسې خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شي، ښه استقبال ورنه نه کوي، څه کسان په زندانونو کې قوبي دي.
سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې دخیل دي؟ د پاکستان حکومت څو وارې تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، هغه ناامنۍ، هغه د تروریستي حملې چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته بخ کې عرض وکړو چې دا یو مستقله اداره په کار ده، یا د امارت اداره لکه سفارتي او کنسولي اداره مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي. اسناد ولته یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیسیار ورې کارتونه ورنه کړي خپله ډایرکټ، لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډوال ته کارتونه ورکوي. نو د یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده، په کال کې هغه هغوی $10 بلیون د دوی شاوخوا بودجه ده. دغه بودجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامع اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو، د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط. او پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادی یا ستونزې ډېر لري، خو نو موږ او تاسو په کار دي چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجوو. داسې نه ده چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غوره په بنا په اظهاراتو کو. نو هر مشکل اوس افغانانو ته کتک دلته مهاجر راشي خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت ته راپېښېږي، او څه ستونزې د امنیتي ستونزې پیدا شي
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیون افغانان یا 1,000,000 افغانان افغانستان ته ستانه شي، دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نه شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوا نه ډېر ښه نه دی،
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي، او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت ده چې صرف په بېوزلو افغانانو تحمیل شوی او حاکم ده. ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې، او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي، هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي، بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې څکي، بلکې حکومتونه او رهبري یې په خدمت کې وي، او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي. هم دې خوا پاسپورت لري، هم اخوا لري، هم دې خوا تذکری لري، هم اخوا لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، فابریکې لري، او نور ډېر زیات امکانات لري. تاسو به تر موږ ډېر خبر یاست، او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې. او هغه افغانان چې مظلوم دي، بیچاره دي، او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي په افغانستان کې دننه. ما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي؟
لازم هم دې موضوع ته مونږ فکر کوو که دغه غریب او بې وزلي افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت باروي، مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوساله سوکاله ژوند او هم د کار د زمینې په برابرولو کې هڅه وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم، او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین، خپل بیکوره او مسافر افغانان که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د دغسې زجر او شکنجې لاندې دي، د هغوی د نجات او ژغورنې لپاره، د هغوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. د هغوی اساسي وظیفه هم دغه ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي، دغه چې د سرمیاستا او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د سټیم کاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د خین تجام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لاره دوی ته هم د ژوند د سہولتونه د وسیدا سہولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سہولتونه مهیا کړی. هغه چې نړیواله ټولنه پورې تړلی، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخ همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي، یا د خیریه او مرستندویا نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې، یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډیر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونه کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه به د دې افغانانو وضعیت څنګه شي؟ یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته پاکستان ته کډه شوی دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو، په دې خاطر هلته کډه شوی دي. ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند په افغانستان کې یو څه ګران نه وي، فکر کوي د طالبانو حکومت بل دوی سره څه خاص مرسته وکړي شي له خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو ته عرض وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه، تاسو چې یو کال تیره کوي بیا ستاسو ژوند عملته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسائل هم شته، خو دا دي چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ور باندې کړي دي، او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، یا کسان چې لکه په یو دینی شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي، هغوی لکه څه آزادیگانی دی چې دغه دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغوی مهاجرت کوي، هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدگی او د غربګرایی دغه لري. خو پاتې شو هغه سیاسي معاذیر خو فلحال لا تروسه په مشهود توګه په مسعود دغه امارت خپل مخالفین ته سویل نه دي ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریې ولاندې خلته خپل دوستانو سره ناست پاست کوي. داسې خاص دغه نشته.
یعنی یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې او په دوی کې یو تعداد فعالانو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو، فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسمن امارات اسلامی د عفو اعلامیه ورکړې ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پیښې اورېدل کېږي، د خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دوردو با صفوفو که. نو دا یو مخاطره شته. خو دا دای چه نور ملکنی مونگو تاسو غز، خو حالات راغی لکه لا تروس امارت داسه لکه نورنبرگ پاشان کم محکمه جور کردی ندی، چقدر کسان چه جنایتونه کردی دی، دوی بانده زرمونه کردی دی، دوی تا سه محکمه او که اون تا افا اعلان کرده و رسمی برخورد هم داده. لا تروس مونگا عمل هم دیدل نده چه اکثر کسان چه اغا قابل که پاتی دی اغوی تسه مشکل پیدا شدی در امنیت سه کسان زخپلا شخصی پیجنم چه دیر لوی افسران و در امنیت که کابل اوز پا کابل که جوان که
منه نه همام سیب دخبرونی تر پای یوازه یوه دقیقه لرو که تاسو خغلای انصاری راته وای است چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي. یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي لدې کډوالو سره، او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې به پاتې کیږي؟
موږ او تاسو ته سوداګري د برخې ته وګورو، یا پانګونې ته شاید چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کېږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګریز یا نور هغه نویستل کېږي، هغه چې بے اسناد دي هغه به راوستل کېږي. مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یا دا چې لسمه برخه هم په کومه بیه پلورلی
ډیره زیاته مننه،
یا کاروبار امکاناتی پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسیدلي. دا وار هم ممکن دغه سي تاوانونه او زیاته بیچاره او بے دفاع ورسیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته ورسیدو. د سیاسي چارو کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره وو. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای واورېده.
Lavangina, lavangina, lavangina. پلو یې مخشکاره سهما ول مرک شتره یې